با سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. در چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند در برابر هر گونه اقدام برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان مقاومت کنند. این کارشناسان در بیانیه حکومت طالبان را خشونتگر و استبدادی خواندند. در بیانیه‌ای که دیروز پنجشنبه یک روز پیش از چهارمین سال روز ورود طالبان به کابل نشر شد، کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با حملات روزافزون طالبان بر حقوق و آزادی‌هایشان مواجه هستند. این در حالی است که حکومت طالبان برای تعطیل از این روز در کابل و دیگر ولایات افغانستان آمادگی‌های گرفته است. 4 سال پیش در 15 ماه آگوست نظام جمهوری افغانستان سقوط کرد و پس از 20 سال طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در بیرون از افغانستان کمپاین‌های را بر ضد حکومت طالبان آغاز کردند. شماری از این فعالان که اعضای گروه‌های مدافع از حقوق زنان هستند با نشر ویدیوها و اعلامه‌های روی صفحات اجتماعی خواهان فروپاشی حکومت طالبان شدند. آنها از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهد و بر رسمیت نشناسد. تنها روسیه حکومت طالبان را تا به حال بر رسمیت شناخته است. حکومت طالبان که هنوز سرپرست است ادعا می‌کند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب اصول شریعت اسلامی تأمین کرده است، ادعایی که از سوی شماری از کشورهای اسلامی هم رد شده است. انتظار می‌رود امروز جمعه رئیس جمهوران آمریکا و روسیه در ایالت آلاسکا ایالات متحده آمریکا با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت می‌کنند. مسکو گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ به تنهایی دیدار خواهد داشت و تنها ترجمان‌ها آنان را همراهی خواهند کرد. در آستانه این نشست ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات‌های با رهبران کشورهای اروپایی داشت. زلنسکی دیروز پنجشنبه در لندن با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا ملاقات کرد. روز چهارشنبه نیز زلنسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدارهایی داشت. این سفر بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترامپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه سازش نکند. و سازمان دیدبان حقوق بشر حمله اسرائیل به بخشای از زندان اوین در جریان جنگ 12 روزه با ایران را جنایت جنگی مشهود نامید. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود در خصوص حمله اسرائیل به زندان اوین اعلام کرد که این حمله هیچ هدف نظامی آشکار نداشت و در آن ده ها غیر نظامی از جمله زندانیان، بستگان آنها و کارکنان زندان کشته یا زخمی شدند. این گزارش افزوده است که حملات اسرائیل در ساعات ملاقات زندانیان با چندین ساختمان از جمله در محوطه‌های از زندان که به نگهداری بسیاری از فعالان و مخالفان شناخته می‌شود، آسیب‌های شدید وارد کرد. مایکل پیج معاون بخش شرق میانه در دیدبان حقوق بشر در این باره گفت حمله اسرائیل زندگی از پیش پر مخاطره زندانیان اوین را با خطر جدی مواجه کرد. بر اساس ارزیابی نهاد حقوق بشری بیش از 1500 زندانی در زمان حمله اسرائیل در اوین بودند.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرح لاس د اوم ټولګي و شپږم لاسته هله لرم چې ټوله به جوړه او روغه او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویله، مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه او د هغو ډولو څخه مو مخفیل بزر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلې چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 22 صفحې څخه بیا تر 25 صفحې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې می وویل پانه سقه ریشه گل شامل با. اوز ده هغو برخو سخه رازو بلی دیر مهمی او اساسی برخی ده. چه اغا کما برخه ده ده دندر یا سقه برخه. تر ریشه ورست چی ده دندر یا سقه رازی ترمزه کی پورته؟ او موږ وایو چې دندر چې دی ډیر اساسی او مهم دندې سرته رسی. خپله دندر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي واده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې د خاورې پر سر باندې واده او نمو کوي اوږدیږي. دندر چې دی موږ وایو ډیر اساسی دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسی. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې دندر یا ساقه چې ده خپله نبات و ساختمان چشي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې واوسي. موږ وایو چې دندر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په دندر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډیری درختې لیدلی اوسي چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پانه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکی ده چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري هغه د چش په نامه سره یادیږي د نمویي یا وده کوونکی. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي دغه غوټۍ کې چشي کیږي، غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات چشي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده هغه د ساقه و چار طرف یا هم بغلو ته چیلری څنګونو ته قرار لري چې د دې څخه بیا موږ وایو پانه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چشي و غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډېر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي. دوی چې دی په چشي کې راځي په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې واده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توتي یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چشي دی په افقي ډول د دې ساقه چشي کیږي د خاورې پر مخ باندې واده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چوکې وده او نمو وکړي. چې دا چشي دی تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نه بعد باندې راونه پیچي دوی واده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر. که څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر سوی وي هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی راځو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وای ها دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجراتو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم څه کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا څه وجود لري؟ زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندل چې دوی څه دنده سرته رسوي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي اوبه او معدني مواد چې کم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لېږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده هغه وایو. د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخت موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کېږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي څه شي کېږي؟ پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې ده موږ وویل چې کلوروفیل لرونکې ده او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی؟ موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري. او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې رازو د پانی و داخلي جوړښت. د پانی په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پانه پریکو نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه وینو. د پانی دواړه خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړه طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایټ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینی طبقه دا خو پورتنی طبقه وروسته قرار لاندینی طبقه کې به سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پانی رګبندی ده. پانی په رګبندی کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې او موږ که چیرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ وینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندی چې د پدې کې دغه یوې اصلي رګبندی یوې چې د فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندی چې د موږ وای په دوه ډوله ده، یو موازی ده بلې چې د جال شکل. موازی رګبندی چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندی کې چې د موږ کولای سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندی کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې د خپل ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ شوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ شوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سرخلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. رازو اخرنی برخه د پښتنو برخه ده. لومړی سوال دی د دروازې کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال د پانی داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال د پانی رګبندی په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سرخلاصي وي. ساسي د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. شراغ لاسته اتم ټولګي و شپږم لاسته. په نن ورځې څپرکي کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او و به پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل سوي دي. زموږ درس به د یو څلویښتمې صفې څخه تر پنځه څلویښتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنی کثیر الحجروي دي. او دوی چې دی په د یو ځای څخه بل ځای ته یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایي دوی چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فورا ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل سوي دي چې اته دانې یې بې شمزۍ او یو دانه یې شمزۍ لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دی هغه به موږ او دا نه سره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول دي، یعنې حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنې د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دی یا هم سوري لرونکي فایلم چې دی، دوی هم زوجي تکثر هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دی د اوبو څخه راویستل سي کوم خپل رنګ چې دی هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګار، شینجان، کبال او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدنې یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړشتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندۍ موجودات چې دی موږ وایو چچونکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چچونکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال وموښلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چچونکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار بې حصه کوي، هغه برخې ور بې حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکرونو له لارې خپل و هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جیلی فیش او داسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جیلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي. او یو ډول مرجان دی چې د هغو څخه په زیوراتو کې همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلانو چنجانو فایلم دی. پلانو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي او دوی د پرازیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي چې په مثال ډولونه چې دی شیستوزما د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژن. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چې کوي سره کوي چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. هم دارنگا دوی یوازی کلمو دیوال نه بلکی زیگر تا هم شیلری توانه سوی. او د دوی کمی هغه چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان بدن څخه خارجیږي او دغه هغه چې د پلاروا بدلی خپل حل زون ته چې کله ځان ورسی الته ودا او نمو کوي او بیا ځلې د انسان بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلیږي. ورپسې د پسه د ځیګر چینجی وایي دوی چې دی موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجیږي چې دغه هګۍ په لاروا بدلیږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و حلزون ته ځان رسي هلته وده کوي چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلیږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدودانې چینجی. موږ وایو دا چینجیان چې دی پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دی خپل بلوغ دوره چې د انسان په هضمي کانال کې او نوې زیږیدونه برخه چې د هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چی کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومشلوي. موږ وایو دوی چې دی د مثال دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دوی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومشلیږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویی بدن ته داخليږي. کله چې د غویی بدن ته داخل شي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي چې دا اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي رامنځته کېدو لامل کیږي چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي د نسناسي ناروغي دام درنګ ډېر نور لاملونه ډېر نور علائم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چینجیان فایلم وایي. موږ وایي دا دوی چې دی هغوی نری استوانه ای جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوش پیش از سوی دی چاچا پیر سوی دی چې دغه پوش چې دی پروتینی دی او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتی ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي چې مثالونه اسکاریس چینجی او د کوخ چینجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چینجی پیژنو. د اسکاریس چینجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپله دی چې دی ژړ رنګ لري او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200 زره هګۍ اچي چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چی کیږي خارجیږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چینجیانو د اسکاریس پر چینجی باندې ولګیږي د دوی هګۍ چی کوي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی شي تر کلونو کلونو باندې چی پاتې سي ژوندي پاتې سي او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دی د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه یې پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پورې ځان رسي چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چی کوي جوړوي هګۍ دغه کوي زیږوي چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مژي معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کړي، د دوی د هضمې ناراحتي حساسیت شکی په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو آخري ډول چې د کوخ چنجۍ دی، هغه وایو د کوخ چنجۍ چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجیان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په آخرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په آخرنۍ برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غایته موادو په واسطه څه کېږي دوی خارجېږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارج لامل هم کېږي چې کله حرکت کوي، چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کېږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کاله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسېږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کیږي. لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نور نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دی باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي لپاره باید موږ د سمې تغذیه او سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخ کتابچې مو راواخلي او سره کلمان مو خپل تر څنګ ولري. موږ په آخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی، جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د زیګر چنجۍ واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند یاست. لکه څنګه چې موږ په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ ستاسې درس باید د درې شمې صفحې څخه تر 23 صفحې پورې ادامه وکړي. زموږ موضوع د بدن د حجرو په ځایاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې کوم انرژي تولیدېږي، دا چې د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کېږي، چې دغه انرژي چې زموږ مایتوکاندریا کې چکیش تولیدېږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې، د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجېږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی چې شي دی باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کېږي خارجېږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کېږي خارجېږي، دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې د هغه چې کېږي خارجېږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پېژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیه یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دی، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیږي سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشی بول جوړ شوی، کم اضافي مواد چې جوړ شوی وي، هغه دریمه بنچ چې د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشو بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي وو په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانه سره چې سوي دي نشلېدلې دي. ورپسې راځو بولي مجرا پیژن. بولي مجرا چې دا یو نری چپ دی چې کم تشي بولي چې جوړ شوی هغه د دې لپاره چې کیږي خارجيږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانه سره وصل دی، یعنی د مثانه وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي، د خارښت او سویل عمل کیږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته، چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري، چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم چې کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنۍ برخه کې چې لګن خاصره ده، په دغه تش ځای کې چې لري ضرر لري او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز ساتو مثلا کې ووسه د دې کم عضلي چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلي کې کجړ کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو لري د ورته راځو مرته سي مخکي اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دی په مدیلا کې اساسي دنده سره رسوله دي چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دي چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینې چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي او موږ وایي تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې د په پورتنی برخه کې وشته ډول رګونه سره نښتي ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډول رګونه چې د دغه وشته ډول رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوس ټیوب راځي چې دا وښ چې په دې اخیرنۍ برخه یو مانند جوړش سنت وړ ده او شته دا لرګونو په دغه سره دا چې سی وی دی تاوره تاسو سی وی دی را پېښل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګنچل یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کیږي چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وینجریان ته داخليږي اوس نو راځم چې تاسو ځان په دې پوکو چې تشي بولیت سره جوړیږي موږ او تاسو وايي کوم ناپاک وینه چې د شریانونو لالارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه او پښتورګي ته راځي هغه هم نفرونونو ته ځان رسي کله چې نفرونونو کې و به په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې و به هیږي د ته د لومړي شبکې ورزل ډالر غونو لالارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینی اضافي مواد غټور مواد چې لکه مثال ځینی وخت دا کم چې فلټر صورت ونیسي ځینی قندونه دي آیونونه دي امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچسو دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي دغه وریدونه د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کوم اضافي مالګه چې دي هغه به چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه پلګنچه کې چې کېږي خالي کېږي پلویس کې چې کېږي خالي کېږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومه برخه ته و مثانی برخه ته د اضافي توکي او سره زود ته شبولو د فکول وایو موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوی و خپل مثانه چې د تقریبا د 200 څخه تر 300 لټر پر مثال ملي لټر پر ته شبول خپل پزان کې چې کوي ذخیره کوي تر 300 پر دغه مثانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دی هغه غیر ارادي توګه سرچکیږي خلاصیږي مګر بهرني سفنکترونه چې دی هغه به چې دی ارادي دی غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلې و چې غیر ارادي مثلا زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو لومړی راځو د پښتورګو کاني وایم د پښتورګو کاني سره صورت نیسي ډېری وخت چې د لګنچا چې دی په اخرنۍ برخه کې د کم کلسیم میګا د غدي مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی د ځینې وخت کې دایسي په لګنچې کې چې سی په اخرنۍ برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو درامسته کېدو لامل کیږي کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي د کانو د غټېدو لامل کیږي از اینو چې دی د تشو بول سره کچيري کوچنی او تشو بول سره یو ځای چې کیږي خارجي چې کچيري د دی غټو وسه از اینو وخت په حالې بینو کې باندې چې د حالې بینو د تخریش لامل کیږي او حتی د بینی بهیدنی لامل هم کېدلی شي او کچيري مثال ډیر غټو وسه هغوی نسی کولای شي د چسه ده حالی بینو لاره خارج سه نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د چی سه لمنځه ولاړ سه ورپسې راځو بل موضوع چې د چډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه موږ تاسو وایو چې نفرت نفرید چه دی هغه یو دیره وقت ده ستونی درد یا میکروبون لامل چی کیجه رامسته کیجه ده انسان پا بدن که چه دوی خپله ده بکتریا و اکاو ده اکم بکتریا چه رزی هغه که دیست ده پشتورگو ده پاره دیر زیان منو اوسی او پشتورگی ده دیر سخت درد مثال تبی او پا انسان که ده دیر نورو علایمو ده شکاره که دو لامل که ده لیسی او کل چه ده اکم پشتورگی چه دی خپله فعالیت پسام دو سره ساتوانه رسیز مجده بدن نور آزا و تلک زره هم چیکی خپل تر اغیز لانده نو بعد ده دیده پاره جرت جره درمله نیوزی که چی جرت جره درمله رو نسی که دایسی چی ده انسان دمرین لامل هم و گرزیجه ورپسی رازو مجده تاسی ده پشتورگو درملینی نیوی لاری وایو مجده تاسی وای پا پخواه وقتو که چی و کل چی به مثال یو چوک پوست و چی آغا ده پشتورگی ده بری لری بیا به ده آغا رکم پشتورگی ده سری کوالی او ده هغسخه به ده کم ده بری چی وی آغا به خارجوال مگر پا اوس وقتونه که چی ده ده التراسان پا واسطه ده کم پشتورگی که چی داخل کم ده بری ده آغا ماتیجه او روز ده بیا ده ادرار ده لری آغا خارجیجه او کچی ده مثال ده ده بری مجوه دیر غطه اوسی بیا ده آغا ده پار ده جراحی عملیات سخه استفاده کنی ورپسی رازو مصنوعی پشتورگی یا دیالیز وایو مروایو زنی وقت چه دی پشتورگی چه دی آغا زنی بینظمیانی پکشی کرن منزده کیجه مثال ده فازله مواد و زیادوالی دی ده وینی مسمومیت دی هم دارنگا زنی وقت ده زنی درمل پا مقابل کی چه که حساسیت شکاره که پا زیاد اندازه بیده انجیویتیک پا مقابل کی چه مثال پا دیسه راز مجد ده وینی فشار چه دی آغا پا یو مثال ناتسا پا دوست را چی که جه کشه ترازی چی داد چی دی ده پشتورگو ده پار دیر زیان من که دلیسی او حتا که دیش چی پشتورگی خپل ده کاره ولویجه چی پا دی وقت که باید موش ده دیرو جر عجل کارو سخه مثال عجل تداوی سخه استفاده وکو موش وایی چی ده هغه یو لار چی ده ده وین ده دیالیس ده دسکا پا وسیله موش تصفیه کوالی سو ده چه ده وسیلت نیسی ده دیالیس دسکا چی ده ده سلفان پا نامه یو توراتاو کاغاز نل سخه چی سوی دی تیروی چی پا داغا نلونو که چی دی موش وایی ده مالگی محلول وجود لری چی کلا پا داغا برخه که کشش ولسی موش وایی دوی چی دی ده کم اضافی مواد چی دی هغه دو نلونو دیوالو تزی اول تا ده مالگی پا محلول که تصفیه کیجه چی دوی چی دی ده وینی مثال این ده پشتورگی دن ده سر ترسیی ترسو اغا کم ده چی دی نور غر نور غریخ پل تر تاثیر لاندی رانه ولیه چی ده پا چو وقتو که باید حتما چیسی مثال پا هفته که باید دواری حتما اجراسی ورپسی رازو ده مصنوعی پشتورگو یا دیالیز روسته ده پشتورگو پیواند وایو چه ده دیر یو سخت عملیه ده چه زینی وقت دیر سخت که ده لیسی زکه مثال ده بل بدن ته چه ده یو روخ کس پشتورگی بل ناروخ کس ته ور پیواند کیجه که دیست ده پا مقابل که اکسل عملو نشکاره که مثال ده اغده وین پا مقابل که اکسل ده ده پاره باید زینی پروسیه باید اجراسی ته سو ده دیر ناروغی سخه مخنیوی سوی اوسه از موجه استاسی نن روزی موضوع پخیرانی برخه که رازو پشتانه تا لمری پشتانه ده نفرون جورشت واضح کری دوه اما پشتانه ده پشتورگو جورشت که کمی بخشا میریده او دره اما پشتانه ده پشتورگو پایوان پا کم وقت که ترسره کهیر استاسی چود دواجه سخه نری نری منن شا وقت ولری دختای پامن
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ اوسئ. شنا غلاست نه لسم ټولګي وش په جمله وسته. نن موږ او تاسو سره زو د ناروغي او وقایع کوم پاتې موضوع چې هغه تر بحث لاندې نیسو او څه کوي. دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې هغه مو پیژندل د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندلې او همدارنګه په دې هم پوه شولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ او ستاسو درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر د پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. می راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالېږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي و بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکره ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه و روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي. د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د وینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه څه کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه څه کېږي انتقالېدلی سي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته ارسو یا د کوم هغه ناروغي سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهېږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي. نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو یې غیر اختصاصي دفاع ده او بل یې اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې ده هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه وي، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې ده د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی دوی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موږ او ستاسې پر جلد باندې د کوم غوړ چې دی، خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موږ پر جلد باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مخته ځي، دوی چې دی کله چې یو میکروب غواړي مداخله وکړي، د دغو په واسطه چې دوی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري، د دغو میکروبونو د مړ کېدو لامل کېږي. او خپله چې ده موږ وایي دا خوله چې ده هغه خپله د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غواړي حمله وکړي، دوی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځ وړلو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جلد چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جلد جوړ شوی دی. نو دوی چې کوي اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ او ستاسې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي، و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي، ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا څه دی؟ پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال له میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چشکی زموږ د وینې په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې شوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي، یا خپل زموږ پوستکی چې دی، هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خطه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خطه سوله، د میکروب داخلېدلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت دغه کیږي، چې په دې ځای کې هغه کمې مړې حجرې چې دغه رقم کوم جوړښتونه چې هغه چې کیږي دته یو ځای کیږي، ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دغه کم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نسي، دغه ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداش واسطه باندې کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطیغه شاده. مخاطیغه شاده چې دا هم د مثال موجوه دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي، د هاضمي سیستم، د تنفسي، تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي، دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. د چې دی مخاطر شت چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي، چې دا خپل دغه مواد چې دی لسجی او چسمناکه جوړش لري، خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي، دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونو په واسطه مړ کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري، چې کله باکتریا یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کېږي انتقالیږي، دغه مخاط چې کېږي د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معده پرې په میده کې د تیز د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه، بڼوته ورته جوړښتونه چې دي، هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چشي کوي، سطح دغه کوي، راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي، باسي. چې دا هم چې دي د مخاطر شا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر شا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګان څخه شمېرل کیږي. موږ وایو کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي، چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي، چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېری وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست، کله چې تاسې د بدن یو برخه پریسي، هغه ځای کې سوزش، خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دي، د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو، په د سپینې حجرې رامنځته کیږي، چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل، د پس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي، هغه په دغه ځای کې چې راټول شوي وي، مخلوط شوي، چې د پس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 30 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې د هوا سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندۍ نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سطح ته نسي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مایکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کېږي. کله چې دغه مایکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کېږي په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکوي چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغز تر تاثیر لاندې راوځي چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړیږي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. که چیرې خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ شي هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پیژنو. په پروټیني عکس العملونه کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپله په طبیعي ډول سره ځینې پروټینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. د مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروټین دی، کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفرین چې دی هغه موږ وایو خپله د اصلي دنده چې ده هغه د نورې حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پرزر باندې خاص ډول انزایمونه تولیدي. د پروټین وروسته راځو موږ ته سي د وینې سپینې حجرې یا هم وایټ بلډ سیلز WBC چې ورته وایي هغه پیژنو. وایټ بلډ سیلز چې دي هغه یو د مهمو دغه څخه دي چې زموږ په وینه کې وجود لري او دفاعي سیستم په ډول سره خپل دنده سرته رسي. دوی چې دي مختلف ډولونه لري چې د هغه ډولونو څخه موږ او تاسې وایو نیتروفیلونه.